په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هېواد د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د امریکا له هڅو سره همکاري کوي. د حکومت اجرایي رئیس بیا وایي طالبان په افغانستان کې د سولې د تامینولو اراده نه لري. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح اوروي. دا افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ترمنځ د سولې په اړه رغونکي بحثونه روان دي. په تخار کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ایران ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ترمنځ د سولې په اړه رغونکي بحثونه روان دي. محمد اشرف غنی د څرګندونې نن په ار کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وکړي. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې جرمني به د سولې په مسأله کې د اسانتیا برابرونکي نقش ولوبوي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ویلي د افغانستان حکومت د سیمه ایز اجماع د ایجاد لپاره عملی پروګرامونه لري چې په عملي کولو سره به دغه اجماع لا پیاوړی سي. زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمه د هیوادونو نقش مهم دی. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه شپږ وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمه او اروپا په وم سفر وتلی دی. هغه تر دې مخکې په بلجیم، تر هغه وړاندې په جرمني او بیا په پاکستان کې د افغانستان د سولې پر مسله له چارواکو سره خبرې کړې دي. په پام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی خلیلزاد متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ولاړ سي. د تخار چارواکي وایي په خواجهغار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو د ولسوالۍ پر بازار حمله کړې وه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول سوي. هجري وایي وروسته جګړه سوي چې په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او لس نور ټپیان دي. بلخوا د تخار ولایت د نامکاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم وژل سوی دی. په بل خبر کې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هرات په کروخ ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې دوه پاکستاني وسلوال نیول سوي او بل یې وژل سوی دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې تېره شپه په بګرام ولسوالۍ کې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او ته نور ټپیان سوي دي. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا عملیات سوي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نشول په شرط ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه سوي درې وسلوال طالبان او یو ملکی وګړی وژل سوی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي چې نن ایران ته ورسید وایي هیله من دی د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې همکاري وکړي. تمه ده شینزو ابي له ولسمشر حسن روحاني او د ایران له رهبر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. له توکیو تر روانېدو مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وویل جاپان غواړي په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د شینزو ابي تر سفر مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې غونډې ته ویلي و چې پر ایران د امریکا فشار تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. د روسیې په پلازمېنه مسکو کې پولیسو 200 کسان چې په لاریون راوتلي وو نیولي دي. دغه کسان د ایوان ګولونوف په نوم تحقیقاتي خبریال تر خوشي کېدو وروسته پر چارواکو د فشار راوستلو لپاره په لاریون راوتلي وو. دغه خبریال د مخدره موادو په تړاو نیول سوی وو، هغه قضیه چې د ده پلاویان جعلي ګڼي. د مسکو په مرکزي برخه کې نن د لاریون پر مهال د نیول سوو کسانو په منځ کې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني او ګڼ ژورنالیستان شامل دي. د او وی ډي انفو په نوم څارونکي ډله چې په روسیه کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د نیول کېدو څارنه کوي ویلي چې نن په مسکو کې د لاریون پر مهال تر 400 زیات کسان نیول سوي دي. د سعودي عربستان په جنوب کې پر یو هوایي ډګر د پوځي د حوثي یاغیانو د میزایلو په حمله کې شپږ ویشت ملکیان ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن په ویلامه کې ویلي پر ابها هوایي ډګر د میزایلو لګېدو له کبله په ټپیانو کې درې ښځې او دوه ماشومان شامل دي. دغه هوایي ډګر د سعودي عربستان او یمن ترمنځ سرحد ته نږدې پروت دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف اعلامیه وایي دغه حمله ثابتوي چې حوثي یاغیانو له ایران څخه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې. اعلامیه زیاتوي چې دا حمله ښایي یو جنګي جنایت اوسی یاغیانو تر دې مخکې اعلان کړی و چې دوی پر دغه هوایي ډګر یو کروز میزایل ویشتلی دی. تېره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د یوې بي پیلوټ الوتکې حمله سوې وه چې مسؤلیت یې حوثي یاغیانو اخیستی و. په انګلستان کې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې استرالیا پاکستان ته د 308 منډو هدف وټاکه. پاکستان چې د انګلستان په تونتن لوبغالي کې د لوبې پچا یا ټاس وګټه استرالیا ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړله. استرالیا په 40 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې وکړې. استرالیا تر اوسه د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې درې مسابقې کړې چې دوی ګټلې او یوه بایللې ده. د افغانستان لوبډله به راتلونکي شنبه خپل څلورمه سیالي د جنوبي افریقا په وړاندې وکړي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د امریکا له هڅو سره همکاري کوي. د حکومت اجرایي رئیس بیا وایي طالبان په افغانستان کې د سولې اراده نه لري.
اونا از ما اراده برای تامین صلح داره، کشور ما نداره. ما هیچ دلیل دیگه را نمی‌بینم به این وضعیتی که اونا از خود نشان دادن.
پسوله کې بیا افغانستان د نړۍ تر ټولو وروستی هیواد بلل شوی. دا د یوې نړیوالې سروې نتیجه ده. جګړه ولې دومره اوږده شوې؟
موږ د ایران سره ډېر زیات ښه ګاونډیتوب نه لرو او په دغسې ستراتیژیکو مسایلو کې تړونونه کیدای سي د ګټې په ځای موږ ته تاوان ورسوي.
د اټوم پوغو په جرمنی کې په هنتون یو استاد ایران ویلي د افغانستان د اټومي انرژي د عالي کمیسیون پلاوی په تهران کې د ایران د اټومي کمیسیون له مشرانو سره د همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړی. دغه راز د به هم واورئ چې د افغانستان د هوایي چلن خپلواکې اداره وایي پاکستان موافقه کړې چې تر راتلونکو دو ورځو پورې به خپل اقتصادي حریم د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په خبرونه کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ترمنځ سولې په اړه رغونکي بحثونه روان دي. اشرف غني دا څرګندونه نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په انکتنه کې وکړې. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غني ویلي چې جرمني به هم د سولې په مسله کې د اسانتیا برابرونکي نقش ولوبوي. د هغه هیواد چې د افغانستان او پاکستان لپاره خاص استازی بیا کابل ته تللی مارکوس پوتزل وایي هیواد د امریکا له هڅو سره د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې پروسه کې د افغان ښځو د رول په اړه په یوه مشورتي غونډه کې وکړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان په راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د دغه هیواد د سولې په برخه کې همکاري وکړي. مارکوس پوتزل د چهارشنبه په ورځ د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه په کابل کې په یوې مشورتي ناسته کې وویل د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره باید اوسنی فرصت له لاسه ونه وسي. خاغلی خلیلزاد موږ اروپایي هیوادونو ته مراجعه وکړه چې د سولې پروسه کې همکاري وکړي. خاغلی خلیلزاد وویل له طالبانو سره د سولې شپږ دورې مذاکرات پایلې ته نه دي رسیدلي. اوس موږ په دې برخه کې هڅه کوو او د سولې په اړه د امریکا له هڅو سره په دې برخه کې همکاري کوو. هغلی پوتزل د سولې د پروسې په برخه کې د خزو ونډه مهمه وبلله او وی ویل باید د سولې په پروسه کې د خزو او بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او په ټوله کې د افغانستان د وروستیو اتلسو کلونو لاس راوړنې خوندي شي. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې هغلی پوتزل د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په قطر کې لیدلې دي. د جرمني خبري اژانسونو طالبانو د ویان سهیل شاهین په اواله لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل د امریکا او طالبانو ترمنځ نو خبرو او د ملکی وګړو د تلفاتو پر مخنیوي خبرې شوې دي. جرمني چې د افغانستان د سترو مرستندوی هیوادونو دی په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې هم شامل دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زماني چې په دغه ناسته کې حضور درلود وویل چې د جرمني رول په دغه پروسه کې د سولې د بهیر د محتوا ښه کول دي، هغه څه چې تر دې دمه کمرنګ بریخي. دوی وایي زموږ دوست هیواد د آلمان فدرالي جمهوریت په پام کې لري چې د سولې په پروسه کې یو رول ولوبوي او غواړي چې یادې پروسې ته یوه نوې ساه ورکړي. لا اختر مخکې شپږم پړاو ناستې له بده مرغه لازم پرمختګونه نه درلودل. نو موږ هیله من یو چې په وم پړاو خبرو او دغه شان تر هغې وروسته په بین الافغاني خبرو کې دوست هیوادونه خپل رول ولوبوي چې په دې برخه کې موږ د آلمان رول ته د قدر په سترګه ګورو. ښاغلي زماني دغه شان په دغه پروسه کې د ښځو رول ته اشاره وکړه. وی ویل په راتلونکو مذاکراتو کې نه یوازې د ښځو رول بلکې حضور هم مهم دی، خو په کابل کې کشمیر ښځې بیا دا رول سمبولیک او نمایشي ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي لیلما وایي افغانستان پنځش پیت سلنه نفوس خزی جوړوي، خو د دوی رول په دې برخه کې ډیر کم دی. خزی باید عملا په دې برخه کې کار وکړي. د امریکا او طالبان ترمنځ پک پړاو خبرې تر اوسه یوازې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال ویش او دا چې طالبان باید تضمین ورپي چې نور به د افغانستان له خاورې په امریکا او نورو هیوادونو ترهګر بریدونه نه کیږي متمرکز وي.
و مورید چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي چې بیا کابل ته تللی وایي هیواد د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د امریکا له هڅو سره همکاري کوي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی او له څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو او دغه راز د افغاني ټولنې د بیلابیلو قشرونو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. خو له بلې خوا د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په افغانستان کې د سولې اراده نه لري. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د مور د ورځې په لمانځن غونډه کې وکړې. وی ویل چې طالبان داسې انګیري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیواد واګې ترلاسه کړي. تفصیل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي په هیواد کې د جګړې د دوام لامل د طالبانو سرتمبګي ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مور د ورځې په نمانځغونډه کې وویل د جګړې له دوام سره د هیواد د میندو کړاوونه هم ډیریږي. د ټینګار وکړ چې طالبان په هیواد کې د سولې اراده نه لري. د وویل وضعیت ښایي چې هغوی په هیواد کې د سولې د تامینولو اراده نه لري او فکر کوي چې د بهرنیانو د همکاریو او حضور له ختمېدو سره ښایي پر هیواد بیا مسلط شي. کوم وضعیت چې هغوی څرګندوي په تیره په هغو فرصتونو کې چې په لاس ورغله زه ورته بل هیڅ دلیل نه لرم. ښاغلی عبدالله له طالبانو وغوښتل چې سوله ژوند ته راشي او د خپلو سیاسي نظریاتو د شریکولو لپاره سیاسي خبرو ته کښېني. طالبانو تل د افغان حکومت له استازو سره خبرې رد کړي او ویلي دي چې تر کومه چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه میشت وي جګړې ته به دوام ورکړي. هڅه مو وکړه د اجرایه رئیس د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی غړی او د افغانستان د ژغورنې لارې شورا رئیس سید اکبر اغا وایي هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ یو واحد اسلامي میکانیزم رامنځته او بهرنیان له هېواده ووزي سوله به ټینګه شي. د وویل له هېواده د بهرنیانو له وتو وروسته طالبان په هېواد کې د طالباني نظام غوښتونکي نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه چې طالبان د روسیې په مجلس کې یا په نورو مجلسو کې نو دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې یو داسې حکومت غواړو چې هغه د افغانانو یو ګډ حکومت وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وایي تر کومه چې د خلکو خوښه پکې شامله نه وي طالبان او افغان حکومت یو هم ځان ته د مشخص نظام په جوړولو بریالي کېدلی نه شي. دی په دې باور دی چې ګاونډي هیوادونه به له فرصت نه ګټه واخلي او هڅې به وکړي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهاد نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
محکمه د حکومت اجرایی رئیس عبدالله څرګندونې واورېدې چې وایي طالبان په افغانستان کې د سولې اراده نه لري. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې د مور د ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. د مور د ورځې د لمانځلو سره تر څنګ دغه راز په افغانستان کې نن د جوزا 22مه د ماشومانو د شاقه کارونو د مخنیوي نړیواله ورځ هم ده او په ډېرو سیمو کې دا ورځ لمانځل کېږي. ویل کېږي چې شاوخوا 2 میلیونه افغان ماشومان په افغانستان کې په شاقه کارونو اخته دي.
زما زړه غواړي چې زه مکتب یا یو شی یا ډاکټره زنګ ورکړم او داسې به شي. اوس مجبورم معنا کور ډوډۍ هیڅوک نشته نه بل یو دغه ستا چې دغه راوړي.
په کندهار کې د یو ماشوم غږ مو واورېده چې شاقه کارونه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته یوه نفقه ډوډۍ برابر کړي. وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې شاوخوا 20000 ماشومان په کندهار کې درانه کارونه کوي. خو بیا هم د جګړې د په افغانستان کې د جګړې او سولې په موضوع کې تم کیږو. په یو راپور کې چې د استرالیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ خپور کړی، افغانستان د سولې په برخه کې تر ټولو هیوادونو شاته بلل شوی. په دې راپور کې د نړۍ تر ټولو سوله ییز هیواد او هغه هیوادونه په ګوته شوي چې په وروستیو کلونو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. آیا نور هیوادونو وضعیت ښه شوی دی او که په افغانستان کې جګړه لا پراخه شوې ده؟ اسمت څاروان ته به خوښ شو.
د استرالیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ په کالنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، آیسلند د نړۍ تر ټولو سوله ییز هیواد بلل شوی. ورپسې نیوزیلند، اتریش او ډنمارک یاد شوي دي. افغانستان د دې لیست په پای کې دی چې د تیرو درو کلونو په پرتله یې د امنیت درجه ټیټه شوې ده. په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې هغه جګړه چې 18 کاله پخوا پیل شوې لا هم دوام لري. پر افغان امنیتي ځواکونو حملې هر ورځ لیدل کیږي او سره له دې چې په دې هیواد کې د سولې هلې ځلې پیل شوي، امنیتي وضعیت یې بدل شوی نه دی. په سیدنی کې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ څیړونکی محب اقبال وایي دوی په خپلو معیارونو په 122 هیوادونو کې د سولې شرایط څیړلي او د دې معنا خامخا دانه ده چې د یو هیواد وضعیت خراب شوی دی. نو ځکه په لیست کې شاته راغلی، بلکې ډېر ځلې داسې شوي چې په ځینو هیوادونو کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د ځینو نورو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. نو هغه هیواد چې په وضعیت کې بدلون نه وي راغلی په لیست کې شاته ځي. د مثال په توګه د سوریې، عراق او یمن یادونه وکړه چې د 3 کاله پخوا په پرتله پکې زیات تغییر راغلی دی او په ځانګړي ډول په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې وروسته د دغو هیوادونو وضعیت ښه شوی دی. اقبال زیاتوی:
د افغانستان جنگ اوس نړۍ تر ټولو شدید جنگ دی. په 2018 کال کې په افغانستان کې 18000 کسان په جنگ کې مړ شوي دي، د جنگ قرباني شوي دي. دغه 18000 کسان د ملکی وګړو وژنې پکې نه دي شامل او په دې کې نور تاوتریخوالی نه دي شامل. دا فقط هغه جنگونه دي چې د اردو او طالبانو ترمنځ سره شوي دي.
محب اقبال وایي په افغانستان کې د ملکی مرجوبلو د کرشمیرې معلومول اسانه کار نه دی. یوازې نما کالنی راپورونه خبروي او د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی دفتر پر اساس چیر کال په افغانستان کې 10000 ملکیان وژل شوي. د شاغل اقبال په وینا په جنگي عملیاتو کې د ملکی وګړو تلفات زیات شوي دي.
د 13 کلونو پرتله د دولت لخوا او د دولت د همکارو قواو د خانه د ملکی خلکو وژنه زیاته شوې و چې دا یو د تشویش اساسي خبره ګرځېدلې و.
د استرالیا د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د څیړونکو په وینا په 13 کلونو کې د افغانستان د جګړې په شدت کې بدلون نه دی راغلی. جګړې پر لپسې دوام کړی او هیڅ خوا پکې پرمختګ نه دی کړی. د زیاتوی د جګړې د مرجوبلو په شمیر کې هم ډیر تغییر نه لیدل کیږي.
د افغانستان جنگ وستسی یو حالت تر رسیدلې دی چې فکر نه کوم چې طالبان د دې توانایي ولري چې دغه جنگ تر دین او پراخه او زیات کی، او د افغانستان حکومت هم د دې توانایي نه د خوځلې په دې تیر کلونو کې چې جنگ په کموالي کې یو مهم رول لوبوي.
د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ د دې راپور په برابرولو کې دروی شاخصونه په پام کې نیولې او د هغو پر اساس هیوادونه درجه بندي کړې دي، لکه کورنۍ او بهرني بحرانونه، پوځي لګښتونه، تروریزم، قتلونه او د نورو جنایتونو درجه.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د هوایي چلن خپلواکۍ اداره وایي پاکستان موافقه کړې چې تر راتلونکو دو ورځو پورې به خپل فضايي حریم د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. پاکستان له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د هوایي الوتکو پر مخ خپل فضايي حریم تړلی دی. د پاکستان سفارت یوې منبع هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پروازونو په وړاندې د پاکستان د فضايي حریم د خلاصېدو پریکړه د هغه هیواد د بهرنیو چارو او وزارت کوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې راپورټ لري.
له 15 میاشتو وروسته اوس پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې خپل فضايي حریم به د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان له لوري د ټاکلي وخت لمخې هغه هیواد باید د جون په 14مه د افغان پروازونو پر مخ خپل فضايي حریم خلاص کړي. د وایي کومه هوکړه چې د افغانستان د مشرتابه او پاکستان ترمنځ شوې زموږ تمه ده چې د روانې میاشتې په 14مه یعنی دوه ورځې وروسته پاکستان د افغان پروازونو پر وړاندې د خپل فضايي حریم بندیدل پای ته ورسوي. دغه محدودیت بیا تمدید نشي او د هوایي ترافیک جریان عادي حالت ته راوګرځي. د روان میلادي کال د فبروري پر 28مه له هغې وروسته چې هندي پوځیانو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په ځینو سیمو حمله وکړه، پاکستان د کابل او ډیلي په ګډون په بهرنیو پروازونو بندیز ولګاوه. اوس ډیلي ته د کابل پروازونه د ایران له فضا او د عمان د اوبو پر سر ترسره کیږي چې د هوایي چلند خپلواکي ادارې د مسؤلینو په خبره دغه مسیر ډیر وخت او ډیر لګښت غواړي. دغه اداره وایي د پاکستان دغه اقدام د افغانستان له فضايي حریم نه د 90% پروازونو د کموالي سبب شوی دی. د غزیان یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمو هغو ټولو هیوادونو ته رسیدلی چې د پاکستان له فضايي حریم نه یې ګټه اخیسته. د پاکستان هوایي حریم د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په ځینو سیمو د هند د هوایي حملې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ له رامنځته کېدو وروسته وتړل شو، خو اوس چې د هند او پاکستان ترمنځ دغه کړکیچ پای ته رسیدلی، لا هم د پاکستان هوایي حریم هند ته د تلونکو پروازونو پر مخ تړلی دی. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي د دې له امله ډیر زیان افغانستان ته رسیدلی خو پر پاکستان هم بې اغېزې نه دی. پوښتنه دا ده چې پاکستان له دغه کاره څه غواړي او آیا تر دوه ورځو پورې به خپل فضايي حریم د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي؟ په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي راډیو ته د دغه کار د دوام دلیل ونه وایه، خو په یاد سفارت کې وسرچینه وایي د نورو پروازونو پر وړاندې د پاکستان د فضايي حریم د بندېدو د پای ته رسولو او یا د بندېدو د دوام پریکړه د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په تصمیم پورې اړه لري. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي له دې کار د پاکستان هدف پر افغانستان سیاسي فشار راوړل او له هند سره یې د اړیکو شلول دي. د وایي که له ډیپلوماتیک نظره دغه ستونزه حل نشوه نو مذاکرې ته پاتې کیږي او حاکمیت پورې اړه لري چې څو اړخونه سره یوځای کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یو اوس ادرس دی. افغانستان کولی شي د حقوقو په نړیواله محکمه او نړیوال عدالت کې د دعوی اقامه وکړي او کوم زیان چې له پاکستان نه ورسېدلی وایي غواړي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان لوکوزی وایي افغانستان د دې له امله هر ورځ $1,00,000 زیان لیدلی او د تیرو نږدې 15 میاشتو محاسبې ښودلی چې د افغانستان سوداګرۍ ته $25 میلیونه اقتصادي زیان رسیدلی دی.
پاکستان یوازې د افغانستان پر مخ نه بلکې د هند پر مخ هم خپل هوایي قلمرو تړلی دی. په پام کې ده چې د هند او پاکستان مشران بل سبا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریز کې ګډون وکړي. هندي رسنیو ویلي چې له پاکستانه یې غوښتنه کړې ده چې هغه الوتکې ته چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره زی له خپل هوایي قلمرو څخه الوتنې ته اجازه ورکړي. د افغانستان بل ګاونډ ایران بیا وایي د افغانستان د اټومي انرژۍ د عالي کمیسیون پلاوی په تهران کې د ایران د اټومي کمیسیون له مشرانو سره د همکارۍ تفاهم لاسلیک کړی دی. پر ایران د امریکا له لوري د اټومي فعالیتونو په خاطر بندیزونه لګول شوي. د افغانستان او ایران ترمنځ په اټومي برخو کې همکاري به د افغانستان او امریکا پر اړیکو څه اغېز ولري؟ اسمت سروند دا پوښتنه په جرمني کې د پوهنتون له استاد ډاکټر محمد تنها سره چې البته په اټوم کې ډاکټرا لري د امریکې په پیل کې کړې ده.
مسله دا ده چې لومړی دا تړون په څه سوای ده، توافق په څه شي راغلی ده، کوم موارد پکې دي، دا حالت تر اوسه را نامعلومه ده. د افغانستان د اټومي انرژي ادارې پخوانی مدیریت په دې باور و چې د ایران سره په دغه ستراتیژیکو مسایلو کې افغانستان تړونونه نه امضا کوي. که څه هم په هغه وخت کې د ایران د سفارت دخوا د ایران د دولت دخوا څو واري په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د دې تړون غوښتنه سوي وه. حتی د نړیوال اټومي انرژي اژانس د لارې په افغانستان ستراتیژي د افغانستان په دې اړه متفاوته وه. زه نه پوهیږم چې اوس د فتن د ستراتیژي څنګه بدله سوي. دومره خبره دا ده چې هر هغه تړون چې د دوو هیوادونو ترمنځ په دغسې لوړه سطحه رامنځته کیږي هغه باید یو قانوني پړاو تای کی هغه باید په کابینه کې باس بی اوسي پارلمان کې باس بی اوسي چې دا ډیر وخت وخت غواړي. زه نه پېکم چې دغه پروسه دې تړون تای کړی د کنه راځو دې ته چې څنګه افغانستان کولای شي په دغه سیو حالت کې د ایران سره تړون امضا کړي. ما په خپل شخصي نظر باندې موږ د ایران سره ډیر زیات ښه ګاونډیتوب نه لرو او په دغه ستراتیژیکو مسایلو کې تړونونه کېدای شي د ګټې په ځای موږ ته تاوان ورسوي.
مثلا څه ډول تاوان؟
څو تاوان لري. یو تاوان یې دا ده چې ایران د نړۍ سره د دمګړی په اټومي مسایلو باندې زیات اختلافات لري او د تاجراتو پر ایران باندې تاجرات یو غټ لامل همدغه هستوي مسایل دي. په دغه یو حالت کې افغانستان ته چې د ایران هغه غټ مخالفین هم امریکا او اروپایان دي چې هغه د افغانستان دمګړی غټ تمویلونکي دي او همدارنګه غټ شریکان او ملګري دي. څه اړتیا و چې موږ په دغه سیو اساس وښکې موږ ایران ته بیا په دغه سیو اساس موضوع کې لاس ور وړاندې کړو. دوه مسله دا ده چې ایران د ان ایس جی یا نیوکلیر سپلایر ګروپ غړی هم نه ده. نو اوس چې یو هیواد د نیوکلیر سپلایر ګروپ غړی نه وي موږ به نه څه ګټه واخلو. نیوکلیر سپلایر ګروپ هغه خلک دي چې هغه هیوادونه دي چې هستوي ټکنالوژي تولیدوي. په خپله د تولید حق لري، د فروش حق لري، د خرڅلاو حق لري. ایران دا حق نه لري او د دې ګروپ کې نه ده. وخت چې نه
په جرمنی کې د پوهنتون استاد محمد تنهاو چې په اټوم کې دکتورا لري، د افغانستان د اټومي انرژي د عالي کمیسیون او د غرض د ایران د اټومي کمیسیون ترمنځ د همکاري د تفاهم لیک چې نوی لاسلیک شوی دی په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
نن د جوزا 28 د ماشومانو د شاقه کارونو د مخنیوي نړیواله ورځ د ویل کېږي چې شاوخوا 2 میلیون افغان ماشومان په افغانستان کې شاقه کارونه کوي. یوازې ویل کېږي چې 40,000 ماشومان په کندهار کې په درنو کارونو بوخت دي. دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې د دې ستونزې اصلي لامل بلل کېږي. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
با کم عمر ورونه محمد او سلیم احمد شونځي ته د تک پر ځای د کندهار پشپژمه ناحیه کې د موټرو په یو ورکشاپ کې کار کوي او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. دوی وايي کلونه وړاندې پلار د ناروغي لامل مرسوي او اوس اړ دي چې د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کولو ته اوږه ورکړي. دوی زیاتوي شونځي خوشیږي خو خپل مجبوریت شونځي ته د تک هله په یو لوی ارمان بدل کړي ده.
زه مجبورم چې دلته کار کوم، بل څوک په کور کې نه ډوډۍ نه د غستا زره وترم د کار لپاره. زما زړه غواړي چې زه مکتب یا یو شی یا ډاکټر زنګ کوم او داسې بشي. اوس مجبورم معنا کو ډوډۍ هیڅوک نه نه بل یو د غستا جی د غراړي زه د کار لپاره راوتلم. او زما زړه غواړي چې زه ډیر یا مکتب و یا ځان سره ډاکټر جوړ کوم هدا رقم
نو دا مکتب ما پرون نه ویلی مینه دی ویلا نه سم تلین پلان نه مسله کا شروع را سره دی دی اختیم هغه د ما زمون سره په مسخانه کې اختیم نو بس وسته جن خو سره په سم کار کې مکتب یې سره شروع کړه کا شروع ما جنه خو نه ما درم خو نه ویلی مینه دی نه سم ویلا په دا دغه باندې اختیم نو بل د دې راځو ما سم برته زو سره دغه مسغم د زپاره دغه مزایي
د جګړو او اقتصادي ناخوالو لامل د سلیم احمد او محمد پتیر 40,000 ماشومان د مهال په کندهار کې په درنو کارونو بوخت دي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مشر شمس الدین تنویر په دغه ولایت کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وايي شاوخوا 40,000 ماشومان په دې ولایت کې په درنو کارونو بوخت دي. د تنویر په وینا چې په دغه کې یو لوی برخه درانه کارونه ترسره کوي او ډېرې شونځي ته نه ځي.
یعنی زه په دې کې هم د حدود د 40,000 یعنی کم زیات ماشومان په کار بوخته اکثرا په شهر کې دی. اته ځینې ماشومان په ول سره دی ول سولي کیسمن بلدا کې مدیرې ماشومان لرو چې حالت هم د کار زمينه برابر ده. همدار از ماشوم ماشومان په اکثر ولسوالیګان کې د دوی په زراعت په چوکات کې سار تر ماشوم پورې کار کوي چې هغه هم کار شاقي بلل کیږي او یو لوی مشکل دی چې د ماشومان د خپل والدینو د خپل پلار څخه په زراعت کې په ټولو مسایل کې دوی هغه هم کار دی خو بدبختی په دې کې ده چې ماشوم د تعلیم څخه بی برخه دی چې تعلیم بی برخه سو دغه ماشوم دغه هغه بنیادی حق ځای کیږي چې موږ په دې کې ډیر نگران یو.
د هیواد د اساسي قانون په نڅلويشتمه ماده کې راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. همداراز د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو په تړون کې راغلي چې حکومتونه باید ماشومان په داسې کارونو ونه ګماري چې د هغوی جسم، تربیه او ودې ته زیان ورسوي.
په همدې راپور سره رسیدو د خبرونې وروستۍ برخې ته د یادونې وړ بولو چې په انګلستان کې د کرکټ لوبه روانه ده. پاکستان اوس لوبه کوي، اتلس منډې جوړې کړي او استرالیا هم پاکستان ته 308 منډو هدف ټاکلی.